السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په خبرونه کې دا راپور ورې چې امریکا غوړي له افغانستان سره د امنیتی تړون لاسلیک ته تر هغو انتظار وکړي چې د ولسمشر کرزي کاري دوره پای ته رسیږي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خلکو پاڅون کړی دی د سیمې امنیتی په خبرونه کې ورې چې د امریکا د استازو جرګې په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یو دیموکراتیک او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي د سوریې په محاصره سوي هومس ښار کې اوربان درې ورځې نور هم تمدید شوی دی په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري
په کندوز کې نن شپږ داسې کسان نیول شوي چې غوښتل یې ځان وژونکي حملې وکړي د افغانستان د امنیتي روغتیا وزارت وایي په وروستۍ یوې میاشتې کې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د ګزر ناروغۍ یوه پیښه ثبت شوې او په افغانستان کې د سویډن کمیټه خپل څلور کلن ستراتیژیک پلان اعلان کړ د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي وایي چې نن یې شپږ داسې کسان له درنو او سپکو وسلو سره نیولې چې غوښتل یې ځان وژونکي حملې وکړي د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني یو خبري کانفرنس ته وویل چې له نیول شویو کسانو تحقیقات دوام لري هغه ونویل چې د کسانو چیرته د حملې پلان درلود تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو عمومي قومندان وایي چې نن د ننګرهار شپږ ولسوالیو ته وسوه سیمه ایز پولیس منظور شول علیشا احمدزی نن په ننګرهار کې خبري غونډې ته وویل چې د پولیس په چپرهار نازیان بټیکوټ سرک اچین او شیرزاد ولسوالیو ته منظور شوي نوموړي وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په ځای پر ځای کېدو سره به د دې ولایت امنیت ښه شي د افغانستان د امنیتي وزارت وایي په ورسته یوې میاشتې کې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د ګزر ناروغۍ یو پیښه ثبت شوې د امنیتي وزیر نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې سیمه کې یو ماشوم په ګزر اخته ده نوموړي وویل چې له همدې عمله په خیرخانی او شاوخوا سیمو کې د پولیو د کمپاین یو پروګرام شروع شوی او په افغانستان کې د سویډن کمیټه خپل څلور کلن ستراتیژیک پلان اعلان کړ په کابل کې د دې کمیټې سکرټر جنرالي انا کارن جانسن نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې پلان لمخې به د سویډن کمیټه په راتلونکو څلور کلنو کې د کرنې روغتیا او پوهنې په خدمتونو یو سل اتیا میلیونه ډالر ولګوي میرمن جانسن وویل چې دغه پروګرامونه تر ډیره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې پلي کیږي سویډن کمیټه چې د سویډن د اختیاری ادارې لخوا تمویلیږي د مهال د افغانستان په ولسو ولایتونو کې فعالیت کوي دا تر دې مهال د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمیو نړۍ خبرونه له نوریاس نوری اوري
د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران لدی اعلان څخه چې وایي خپل جنگي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري د ایران فارس خبری آژانس د شنبې په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو د یو منصبدار له قوله خبر ورکړ چې وایي د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري سرحدونو خواته روانه شوې دي د سپینې ماڼۍ وایان چې کار نه پرون په دې اړه خبر اعلان ته وویل
There was an Iranian announcement that they are moving ships close to the United States.
Iran اعلان کړی چې خپل جنگي بیړۍ امریکا ته نږدې استوي خو موږ هیڅ داسې نخې نه خاني چې ایران پر احتیاط امریکا د پلو خواته خپل بیړۍ د استولو په حال کې دی نه دی لیدلې د فارس خبری آژانس راپور لمخې د امریکا سرحدونو ته نږدې د جنگي بیړۍ واستول په خلیج کې د امریکا د پوځي حضور په وړاندې د ایران د خبرګون یو برخه ده د امریکا د استازو جرګې په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یو ډیموکراتیک او په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي دغه پریکړه لیک همداشان د اوکراین له چارواکو غواړي چې د هغو اعتراض کوونکو اوکراینیانو د حقونو درناوی وکړي چې په کیف او نورو ښارونو کې د یو ډیموکراتیک اوکراین ملاتړ کوي دغه پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبیږي چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروسل کې په غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې اروپایي اتحادیه تر اوسه دې ته متحده ده چې له اوکراین سره د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي دوی دغه راز پر اوکراین د بندیزونو لګولو مسله هم راپورته کړه د اروپا په چارو کې د فرانسې وزیر تیری ریپنټین پرون په بروسل کې خبر اعلان ته وویل
Personne ne voulait des sanctions immédiates et générales. Par contre, faire référence à des sanctions...
هیڅوک سمدستی د عوامو بندیزونو غوښتنه نه کوي. موږ پریکړه وکړه چې که وضعیت نور هم خراب شي، نو د مشخصو بندیزونو لپاره باید اقدام وشي چې په اوس وخت کې دې شي ته اړتیا نشته. په دې کار سره موږ غواړو واضح پیغام ورکړو. دا پیغام به هغو ته وي چې د بندیزونو لپاره هدف دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز وویل چې له اوکراین سره د اروپایي اتحادیې موافقه د اوکراین او اروپایي اتحادیې په اړیکو کې وروستی هدف نشي ترلاسه کولی. د سوریې په محاصره شوي هومس ښار کې اوربند درې ورځې نور تر چهارشنبې پورې تمدید شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د سوریې د حکومت او اپوزیسیون د دې موافقې هرکلی وکړ. والاري آموس وویل په هومس کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غځول به دې ته لاره هواره کړي چې نور ملکیان له دې ښاره وویستل شي او خلکو ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې ورسول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې وویل د فبروري له ومې راهیسې د بشري حقونو ډلو له سیمه ییزو چارواکو او د ټولو خواوو له استازو سره په ګډو په ډېرو خطرناکو شرایطو توکله زړه هومس اتخال اتو سو څخه زیات کسان ایستلی دی او هغو خلکو ته خوراکي مواد او روغتیایي مرستې رسولي چې له نږدې دو کلونو سره زیات مرسته نه ده شوې. په داسې حال کې په هومس کې اوربند غځول کیږي چې پرون په جنیوا کې د سوریې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شو. د قزاقستان مرکزی بانک وایي زیانمنونکي بازار ته په پام سره غواړي د خپلو اسعارو ارزښت په سلو کې 19 کم کړي. په یو بیان کې بانک ویلي چې له ټینګې څخه به خپل ملاتړ کم کړي او د اسعارو په کورني مارکیټ کې به مداخله محدوده کړي. په قزاقستان کې له ډالرو سره په تړاو د ټولو اسعارو مبادلات بند شوي دي. نن د بازارونو له پرانیستل کېدو سره یو ډالر په 168 ټینګو مبادله کېده. پرون په 155 ټینګو یو ډالر اخیستل کېده. د مرکزي بانک رئیس خبر اعلان ته وویل چې بانک وکولی شي چې د 168 ټینګو په بدل کې د یو ډالر بیه ثابته وساتي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 2 دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا غوړي له افغانستان سره د امنیتی تړون لاسلیک ته تر هغه انتظار وکړي چې د ولسمشر کرزي کاري دوره پای ته رسیږي. د لوګر چرواکي وایي چې په یوه ولسوالۍ کې ځایي خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی.
تجهیزات نظامي بریتوار کړل، ان شاء الله دوی خپل دفاع کوي.
د کورونی چارو وزارت وایي چمتو دی د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت واخلي.
هر هغه موارد چې د توقیف خانه یا محبس اړه لري هغه به ټول د فیصلې پر اساس کورونی چارو وزارت ته وسپارل شي.
د افغانستان لوی څارنوالي له بګرام زندان څخه د یو شمیر بندیانو د خوشی کولو امر کړی.
هغه مطمئن کړي چې د بګرام په زندان کې د دې هم د رهایی د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شوه.
د ولسمشری انتخاباتو د کمپاینونو په اړه هم راپورونه لرو. دوه اونیس پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې واوري. د لوبو له میدانه او کور کلی د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونه کې ویل سوي چې امریکا غواړي له افغانستان سره د امنیتي تړون لاسلیک ته تر هغو انتظار وکړي چې د ولسمشر حمید کرزي د کار دوره پای ته رسیږي. که څه هم سپینه ماڼۍ وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی، خو یو جګپوړي مقام ویلي د نویو پلانونو له مخې د امریکا پوځ ته صلاحیت ورکړل سوی چې له 2014 میلادي کال وروسته یا د 10,000 سرتیرو پاتې کېدو ته امکانات برابر کړي یا ټول پوځي ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. احمد تکل او نور جزئیات.
یو جکپوری امریکایی مقام ویلی سپینه مانی اوس پر دی غور کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون لاسلیک ته تر هغه وخت انتظار وکړي چې د حامد کرزی د جمهوریت ریاست دوره بشپړی کی او بل ولسمشر یې ځای نیسي. وال ستریت جرنال ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د یو امریکایی مقام له قوله راپور ورکړی چې وایي دا د حل لار نه ده، خو امریکا باید وخت تیر کړي. دا مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي عملا ثابته شوې چې افغان ولسمشر به دا تړون لاسلیک نکری. د زیاتوی چې ولسمشر کرزی د افغانانو د غوښتنو استازیتوب نه کوي. سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه ویلي چې په دې برخه کې دریز همغه دی چې پخوا وو. امریکا غواړي د 2014 کال په پای کې چټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، چې باندې 10,000 سرتیري په افغانستان کې وساتي، خو کرزی تر اوسه د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک څخه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور قانوني کوي ډډه کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر حامد کرزی باید د امنیتي تړون د لاسلیک پریکړه په څو اونیو کې وکړي، او که داسې ونه شي ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال په پای کې له افغانستانه وباسي. که څه هم ښاغلي کرزی دا هسې ګواښونه بللي او ویلي دي چې ښایي دا تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي، خو د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني په روانه اونۍ کې وویل افغان ولسمشر له انتخاباتو مخکې د دې تړون لاسلیک ته لیوال دی. مګر له دې سره سره د لویدیځ چارواکي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا تړون به سمدستي لاسلیک شي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د روانې میاشتې په پیل کې وویل د ولسمشر کرزی لخوا د دې تړون د لاسلیک احتمال ډیر لږ دی او ښایي دای دا کار راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي. وال ستریټ ژورنال راسپانه لیکي چې په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو لپاره د نوې طرحې له مخې چې پلان یې په 13 جنوري میاشت کې پنټاګون ته وړاندې شو، امریکا غواړي له 2014 کال وروسته نږدې 10,000 سرتیري په څو محدودو اډو کې په افغانستان کې وساتي. راسپانه زیاتوي پنټاګون غواړي د سرتیرو دا شمېره په دوو کلونو کې راکمه کړي، او په دې توګه په 2018 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست د دورې په پای کې به په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت له پوځي پرسونل پرته د ټولو امریکایي پوځیانو وتلو ته امکان برابر شي. د راسپانې د راپور له مخې نوای پلان پاوست اجازه ورکوي چې یا په افغانستان کې د 10,000 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته امکانات برابر کړي، او یا ټول سرتیری د روان کال تر پایا وباسي.
ومردل چې امریکایي چارواکي وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته تر هغه انتظار کوي چې د ولسمشر حمید کرزی کاري دوره پای ته رسیږي. که دغه تړون لاسلیک سي، یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي او د افغان پوځیانو پر روزنه کې به مرسته کوي. په لوګر کې سمیت چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په برکی برک د برکی برک ولسوالۍ د ځینو سیمو اوسیدونکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د برکی برک ولسوال د سېشمې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې پاڅون کې تر زور زیات کورونی برخه لري او دوی ورسره لازم مرستي هم کړی دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په ډیره څینې دی ویلي. جزئیات د نسیم شفق پر پورت کې.
د لوګر سیمه ایزو چارواکو تایید کړه چې د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې سلګونو کورونی او د وسلوالو مخالفانو د زور زیاتی له عمله د هغوی پر ضد پاسون کړی. د برکی برک ولسوال محمد رحیم امین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې چلتن سیمه له میدان وردګ او پکتیا ولایتونو سره ګډه پوله لري او هلته د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډیر پراخ وو. د ښاغلی امین په خبره پاسون کوونکو د لوګر له سیمه ایزو چارواکو او امنیتي مسؤلینو سره اړیکې نیولې او هغوی ورسره لازمه پوځي مرسته هم کړي.
تزر کور پر ډیر خلک تل څو پاسې دل او د دولت مخالفین پر ضد قیام کړی دي او مخالفین د خپل کله وباندونه اوښونه پاس لکه چې دوی قیام وکړ، خپل همکاري اعلان وکړ او دوی ته اطمینان ورکړ چې دوامدار تاسو سره همکار یو، تجهیزات نظامی دوی ته ورکړل، ان شاء الله دوی خپل دفاع کوي.
چلتن د لوګر د برکی برک ولسوالۍ جنوب لویدیز لور ته پرته سیمه ده چې څوکلی پکې موقعیت لري او په تیرو څوکلونو کې وسلوالو مخالفانو پکې ډیر فعالیت درلود. په لوګر کې تر چلتن وړاندې د دې ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه کولنګار کې هم تیر کال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو د ورته پاڅون راپورونه خپاره شول. تر هغه وړاندې په غزنی، کندوز، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې هم د خلکو لخوا د ورته پاسونونو او اقداماتو راپورونه ورکړل شول. د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې حاجی خلیل فیضی چې ځان د وسلوالو مخالفانو پر ضد د خلکو د پاسون مشر بولی وایي چې د وسلوالو طالبانو له زور زیاتی نه ډیر پتنګ شوی وو. خاغلی فیضی ازادي رادیو ته وویل د دوی حسدا ده چې پاسون یې د لوګر نور سیمو ته هم وغځول شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د چلتن د خلکو د پاتسون په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول اقدامات د افغان حکومت لخوا تبلیغات بللي وو. لوګر د کابل په جنوب کې پروت نه امنه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو د ډیرو فعالیتونو راپورونه ورڅخه ورکول کیږي. د دې ولایت سیمایزو چارواکو تر دې مخکې څو ځله ویلي وو چې په لوګر کې د ناامنیو یا ویلت د سیمې د ځینو استخباراتي کړیو لخوا د مساینا کان د رایستلو پر وړاندې خنډ جوړول دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چمتو دی چې د بګرام زندان مسؤلیت واخلي. د دې وزارت ویاند وایي هڅه به وکړي چې د دې زندان بندیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
کورونا چارو وزارت ته د بګرام زندان د انتقال موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه له دې زندان څخه هغه دوه اویا زندانیان نه دي خوشي شوي چې حکومت یې د ازادۍ دوه پرېکړه کړې. امریکا دغه شمېر زندانیان خطرناک بولي، خو افغان حکومت او د بګرام زندان د دوسیو څېړلو کمیټې یې د خوشي کېدو ژمنه کړې. بګرام زندان هغه ځای دی چې په تېرو لسو کلونو کې سلګونه کسان د ترهګریزو فعالیتونو په تور پکې زنداني شوي دي. افغان حکومت اوس پرېکړه کړې چې د دې زندان کنټرول له دفاع وزارت څخه کورونا چارو وزارت ته وسپاري. د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې دوی د مسولیت اخیستو ته چمتو دي.
هغه فیصله چې د رئیس جمهور له خوا شوې ده بالکل د آماده یا سوچ هغه عملی کو. دا ټول مسولیتونه مو وسپارل سي د کورونا چارو وزارت ته. موږ خپل تلاش کوو تر څو وکولای شو هغه مسولیتونه او مسولیتونه چې موږ لري هغه ادا کړو. هر هغه موارد چې د توقيف خانه یا محبس اړه لري هغه بټول د فیصلې پر اساس کورونا چارو وزارت ته وسپارل سي.
کورونا چارو وزارت ته د بګرام زندان د سپارلو پریکړه د یک شنبه په ورځ په ار کې د افغان چارواکو لخوا وشوه. بګرام زندان په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی زندان وو، خو په تیره مارچ میاشت کې مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو. افغان حکومت د بګرام زندان له مسؤلیت اخیستو څخه تر اوسه شاوخوا 600 زندانیان له دې زندانه آزاد کړي، خو په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو د افغان حکومت په دې کار سخت انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی صالح محمد صالح وایي چې کورنۍ چارو وزارت د بګرام زندان د ساتنې ظرفیت نه لري. خاغلی سالی ازادي راډیو ته ویل چې له دې سره به د زندانیانو ستونزې نور هم زیاتې شي.
څه فکر کوم چې وزارت داخله دغه ظرفیت نلري چې وکولی شي دا کم زندانونه چې د دې وزارت داخله مربوط دي د دې امکانات برابر کړي، دوی ته هغه څه چې لازم دي وکړي. نو که دغه پیور اضافه شي لا به نور مشکلات اضافه شي د افغانستان د بندیانو لپاره او خصوصا د وزارت داخله د محبسونو لپاره.
د کورنۍ چارو وزارت اړوند زندانونه هم تر ډیره معیاري نه دي او په وروستیو کلونو کې څو ځلې زندانیان هم ورڅخه تښتیدلي. د بشري حقوقو بیلابیل سازمانونه هم په تیرو کلونو کې په افغان حکومت له دې عمله انتقادونه کړي چې د زندانیانو حقوقو ته لازم پام نه دی کړی.
په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي له بګرام زندان څخه د هغو اته اتیا بندیانو له ډلې چې امریکایي چارواکو یې له خوشي کېدو سره مخالفت کړی د 15 کسانو د خوشي کېدو امر ورکړ. دا هغه بندیان دي چې امریکایي چارواکي او ایساف ځواکونه وایي چې ځینې د لسګونو افغان او بهرنیو عسکرو د وژنې په تور نیول سوي دي. که څه هم د بګرام زندان افغان دولت سپارل سوی، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو طریقه سمه نه ده. احمد زبیر ژمن په دې اړه د لوی څارنوالي له ویان عبدالبصیر عزیزی سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې دا کوم بندیان دي.
د بازرسي او بازنګرۍ د کمیسیون لخوا اساس یا دوستي چې افغانستان لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی وو، بعد د غور او تحقیق نه 15 هغه متهمین چې د بګرام په زندان کې دی د دوی هم رهایی د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا صادر سه، او متباقي 3 دوستي چې دي هغه د افغانستان د لوی څارنوالۍ څیړنو لاندې ده. دا هغه دوستي دي، هغه زندانیان دي چې مخکې د کمیسیون بازرسي لخوا د دوی د رهایی دپاره تصمیم نیول شوی و. بعد له هغه نه چې یعنی د ډېر تحقیق او بررسۍ د خاطر دغه دوستي څارنوالۍ ته لیږل شوی و. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د هیات د تصمیم نه بعد د 15 زندانیان د بګرام نه نن هم د رهایی ورکول شوی ده، او 3 نور زندانیان یا دوستي چې دي هغه د څېړنو لاندې دي.
عزیزي صاحب، امریکایان وایي چې دوی کې ډېر خطرناک کسان هم شته، حتی د لسګونو امریکایي او افغان عسکرو د وژنو په تور نیول شوي ځینې، او همدارنګه د ملي امنیت ریاست ویلي وو چې یو شمېر په باره کې دوی ته هم ځینې معلومات رسېدلي چې باید وڅېړل شي. د دغو تورونو په اړه تاسو وایي؟
څنګه چې تاسو ته د حقوقي او قضایي سیستم په افغانستان کې بالکل معلوم دی، څنګه چې تاسو یو کس بندي کوئ، هغه باندې قانوني دعوا کوئ، هغه دوسیه محکمې ته لیږئ، مکمل شواهد اسناد مدارک ته ضرورت لري. په دغه برخه کې شواهد مدارک مکمل نه وو، او د الزامیت اساس موجود نو څنګه دوسیا کې شواهد مدارک مکمل ونو سی د الزامیت اسناد مکمل ونو سی د افغانستان لوی څارنوالۍ د صلاحیت لري چې د یو انسان سرنوشت لپاره قانوني تصمیم ونیسي. افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د امر رهایی د 15 شپته بندیانو صادر سوی ده او د افغانستان د لوی څارنوال همر د امنیتي ارګانو باندې قابل د تطبیق او تنفیذ.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزی و چې له بګرام زندان څخه د ځینو بندیانو د خوشي کېدو پر مسله خبرې کولې.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.5 څپه.
په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې د انتخاباتو قوانین په پام کې ونیسي. نور حال د مرزي احمدزی په رپورټ کې.
له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستنه په منع اعلان شوو ځایونو کې د پوسترونو سریښول او د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه هغه موارد دي چې د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه د جمهور ریاست کاندیدان پرې تورنوي. د دې سازمانونو استازو د دوشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د جمهور ریاست ټول کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د انتخاباتو اصول او قانون مراعت کړي. د مدني ټولنې یو فعال محمد رحیم وویل چې یو شمېر حکومتي چارواکي هم په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه اخلي. نموري په دې اړه وویل
در مجموع 11 ټکټ انتخاباتي به انواع مختلف قانون نقض کړه.
په مجموع کې یو لس واړو د جمهوریت ریاست کاندیدانو له قانون څخه سرغړونه کړي، د کمپاینونو اصول او اخلاق څخه سرغړونه کړي او تر هغه چې ان شاء الله موږ د کره اسنادو سره ستاسو حضور ته حاضرېږو کوم موارد ته چې مخکې اشاره وشو له هغه څخه سرغړونه شوي، بلکې اوس انتخاباتي ټیمونه د خلکو په اعتماد او افکارو کار کوي سو هغه ټاکل چې د سمتی ژبنیو او مذهبي مسایلو لمخې شوي رای ترلاسه کړي.
دوی په داسې حال کې دا ادعا کوي چې د افغانستان جمهور رئیس حمد کرزی ویلي چې دای او حکومت به په راتلونکو انتخاباتو کې بے پرې پاتې شي. نوموړي په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د نه مداخله لپاره یو فرمان هم صدر کړی دی. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دوی داسې شواهد نه لري چې د جمهور ریاست کوم کاندید په کمپاین کې د انتخاباتو له قانون او اصولو څخه سرغړونه کړې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل آزادي راډیو ته وویل چې څوک په دې اړه اسناد لري له کمیسیون سره دې شریک کړي.
اما غوښتنه مو ده هم د رسنیو څخه هم د کاندید صاحبانو څخه او هم د مدني ټولنو څخه که دغسې موضوعات دوی ورته متوجه کېږي او دوی سره اسناد او شواهد وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دې په وخت او زمان شریکي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موضوع د افغانستان حکومت سره د جمهور د افغانستان سره شریکي تر څو جدي اقدامات وسي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په دې مورد کوم تر اوسه پورې رسمن اسناد او شواهد نه دي سپارل شوي که مدني ټولنو سره په دې مورد کې وي دغه وخت د مناسب وخت ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک.
لیدیس خبروندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی وو چې د جمهور ریاست درې تنو کاندیدانو تر اوسه د انتخاباتي کمپاینونو په اړه خپل حساب کمیسیون ته نه دی ورکړی. د کمیسیون وویل چې که کاندیدان ژر د کار ونه کړي د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته به وروپیژندل شي. خو ښاغلی امرخیل وویل چې دا ستونزه اوس هم حل شوې ده.
ځینو خبری رسنیو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جانقه الکوزی د انتخاباتو د امنیت او نورو مسایلو په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس یوسف نورستانی سره مرکه کړې. نوموړي د انتخاباتو د امنیت په اړه د خبرو په پیل کې وویل
زه فکر کوم چې تشویش نشته. انشاءالله د کم وزر مرکزونه چې تقریبا څه د پاسو یو زر محلونه راګیری دي دغه به په شپاړسم د حمل د انتخابات په ورځ به د رای کوونکو په مخ کې به خلاص وي او خلک به ځي صندوقونو ته خپل خوښې کاندید ته به رایه ورکوي. البته لږ څه بعض ځایونو کې څه امنیتي ستونزې شته خو دا د دې هغه نه لري چې رای کوو انتخابات به ونه شي کاملا. انتخابات په شپاړسم د حمل کې انشاءالله د افغانستان د ولسونو دا افغانستان د خلکو په کومک سره چې ټول د انتخابات لپاره لیوال د انتخابات په تر سره کیږي.
بله.
او په دې کې کمیسیون او د افغانستان خلک د افغانستان دولت حکومت ټول مصمم دي چې دا انتخابات باید وشي.
بله نورستانی صاحب د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف مشاور د ملي امنیت مشاور سرتاج عزیز وای چې پاکستان نه به چاته اجازه ورنکې چې د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات اخلال کړي. په دې ارتباط تاسو نظر څه ده چې آیا دوی هم د سکم لیکل یا سیوقات هي ډاډ تاسو صدر کړی دی او که د خبري رسنیو لارې دا خبره کړي؟
زه فکر کوم چې مونږ ته څه نه دی را رسېدلې. مونږ ته رسېږي هم نه که دوی څه لیکلې ډاډ که ورکړي زمونږ باندنۍ چارو وزارت ته به یې ورکړي او که سرتاج عزیز واقعا دا خبره کړې وي ډېر ښه خبره دی. امید دی چې د پاکستان د انتخابات په وخت کې څوک تګ راتګ ونه کړي چې دا ډېره ښه خبره دی. مونږ هم هرکلی کوو که چېرې ده دا خبره رشتہ سره کړی وي او کوم لیکل شي مونږ ته تر اوسه نه دی رسېدلی.
بله نورستانی صاحب تاسو په دې یو مرکه کې ویلي دي چې که انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي دویمې مرحلې ته هغه به د جون په میاشت کې یا د جوزا په میاشت کې. په دې ارتباط غواړو ستاسو نظر چې څومره متيقن استئ چې انتخابات به دویم ځلی شي یا دویم راوند ته لاړ شي؟
زه امید لرم چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ نه شي. په اول انتخابات کې پښوارسم دی عمل تر سره کیږي ان شاء الله. یو څوک د یو لس کاندیدان د خلکو رائے وګټي او دویم پړاو ته ضرورت پیدا نشي. احیانن کچیر دویم پړاو ته ضرورت پیدا شي مونږ تیار یو چې کله چې نهایي نتایج د لومړي انتخابات معلوم شي او که هیڅ پنځوس جمع یو رائے ونه وړه نو په هغه صورت کې هغه دوه نوماندان چې کاندیدان چې ډېر زیات رائے ترلاسه کړي دي دا کوئی پمل کی بعد دویم پڑاو کے انتخابات کی گی. ادا انتخابات ان شاء اللہ مونگ آمادے پر دو ہفتوں کی تر سر کو ذکا نور مشکلات نشتہ مونگ صندوقوں نے دے رائے او نور اوراق نور مواد سچ لازم دی مونگ تیار لرو او مگا کارکنان نے چے پلوڑے پڑاو کی دوی نے مونگ استفادہ کرے دی اگوی با بیا استخدامہ ہو پا محل کی بئی نو څه داسې شی نشته چې د سره نه مونږ ټول نور شیان فرمایش ورکو راتهیت کړو. یوازې پاتې کېږي د رایې ورق چې د دوه نفرو ترمنځ به وي چې هغه دی یو وړوکي کاغذ کې به چاپېږي د دوه نفرو عکسونه او هغې انتقال او راوړل هم ډېر اسان دی. مونږ هغه کمپنیو سره چې دا رایې چاپایي ډېر مسلک کسان دي هغوی سره خبرې کړي. دوی مونږ سره ژمنه کړې چې کچیر انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي د یوې اونۍ تر منځ به دا رایې پاڼې به چاپېږي او کابل ته به رسېږي. نو انشاءالله مونږ ورته کاملا تیاری لرو خو اول امید زموږ د ټولو افغانانو دا ده چې په لومړی پړاو کې دا پروسه پای ته ورسېږي او ګټونکي معلوم شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وو. په شمال کې له رسنیو د ملاتړ ادارو اندېښنه څرګنده کړه چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی زیات سوی دی. دوی امنیتي ګواښونه هم جدي ستونزه وبلله. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په رپورټ کې.
په شمال کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ګڼ شمېر بنسټونو په یوه ګډه ناسته کې د ټاکنو د مودې په لړ کې د خبریالانو په وړاندې د کاندیدانو لخوا د خنډونو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دوی وویل د ټاکنو د مودې پر رانږدې کېدو سره د خبریالانو په وړاندې هم امنیتي خنډونه او هم اطلاعاتو ته نه لاسرسی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. په شمال کې د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یعنی مشر نور آغا شریفي وایي د خبریالانو سره د ولسمشر ټاکنو نوماندانو ناسم چلند، اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق نشتون او امنیتي تهدیدات هغه مسایل دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان ټول خبریالانو ورسره په ستونزو کې دي.
برخورد دوګانی نامزدان
د خبریالانو په وړاندې خو یو د ولسمشرۍ د کاندیدانو ناسم او دوه ګونی چلند دی او بل اصلي بحث دا دی چې امنیتي ستونزې هم د دوی په وړاندې موجودې دي. دوی نشي کولای چې لرو سیمو ته ولاړ شي. لا بل لوري د افغانستان د آزادو رسنیو مسؤلینو دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې ولسمشر ته یوه نوماند د مرکې پر مهال په کابل کې له خبریالانو سره غیر قانوني او ناسم چلند ترسره کړی. دوی وایي یو له مهمو ستونزو چې خبریالان ورسره مخ دي هغه هم د نوماندانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ناسم چلند دی او بل هم ناامني چې دواړه عمده ستونزې بلل شوي دي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون نشتون هم سبب شوی چې خبریالان اطلاعاتو ته په سمه او دقیقه توګه ونشي کولای لاسرسی ولري. په شمال کې د خبریالانو د ټولنیزې ټولنې مشر ګلاب شاه باور په دې غونډه کې وویل ورځ تر بلې د خبریالانو په وړاندې تشدد زیاتیږي او نسبت تیرو کلونو ته یې کچه څو برابره لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده د مخه هم په شمال کې د خبریالانو ټولنیز بنسټ او د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر په خپل یوه ګډ راپور کې ویلي ول چې یوازې په تیر میلادي کال کې په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تشدد 15% نسبت تیرو کلونو ته زیات شوی دی.
د ولسمشتری د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سید لوبول میدان او کور کلی خطرغه مخ کې نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو عمومي قمندان وایي د ننګرهار شپږو ولسوالیو ته 200 سیمه ایز پولیس منظور شول. علي شاه احمدزي نن په ننګرهار کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د سیمه ایزو پولیسو په ځای په ځای کېدو سره به د دې ولسوالیو امنیت ښه شي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین پیل شو. دغه کمپاین وروسته له هغې پیلېږي چې له 2000 لومړي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه پیښه وموندل شوه. په افغانستان کې د سویډن کمیټې نن له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو اعلان وکړ. د کمیټې مشر نن وویل چې دغه مرستې به په د کرنې، روغتیا او پوهنې په خدماتو ولګول شي او ارزښت به 180 میلیونه ډالره وي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران له دې اعلان څخه چې وایي خپل جنګي بیړۍ به د امریکا سواحلو ته واستوي اندېښنه نه لري. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو د یو منصبدار له قوله خبر ورکړ چې وایي د ایران جنګي بیړۍ د امریکا د سمندري سرحدونو خواته روانه شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې په قاطعیت سره په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یو ډیموکراتیک او په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین د خلکو د غوښتنو ملاتړ کوي. د سوریه په محاصره شوی هومس ښار کې اوربن درې ورځې نور تر چهارشنبه پورې تمدید شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وویل په هومس کې د بشري مرستو لپاره د اوربن غزول به دې ته لاره هواره کړي چې نور ملکان له دې ښاره وویستل شي او خلکو ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې ورسول شي. او د قزاقستان مرکزي بانک وایي زیان منونکي بازار ته په پام سره یې پریکړه کړې چې د خپلو اسعارو ارزښت په سلو کې 19 کم کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته یې د facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو پر دې پاڼه باندې تاسو بیلابیل خبرونه او راپورونه کتلی سئ او په بحثونو کې برخه اخیستلی سئ. افغان حکومت د کورنیو بې ځایه سویو کډوالو د ستونزو د هواري په هدف یوه ملي پالیسي اعلان کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د دې پالیسي په عمل کېدو سره به د کورنیو کډوالو ستونزو ته دایمي حل لاره پیدا سي. کورنی بې ځایه سوي کډوال د دې پالیسي هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ډاډ څرګند کړ چې که دغه پالیسی په سمه توګه عملی شي 15 کال وروسته به په افغانستان کې کورنی بې ځایه شوي کډوال پاتې نشي. جماهر انوري وویل چې په دې پالیسی باندې د 2012 کال له جولای میاشتې کار پیل شوی او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د هرې ادارې مسؤلیت پکې مشخص شوی. ښاغلی انوري د سېشنبې په ورځ د دې پالیسی د معرفي کېدو په غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دې پالیسی په عملي کېدو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
در این پالیسی در ارتباط با نحوه اقدامات برای جلوگیری
په دې پالیسی کې د کډوالۍ د مخنیوي اقدامات مشخص شوي. د مرستو او بشري حقوقو په تضمین او اصلي ځایونو ته د کډوالو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. په دې پالیسۍ کې د کډوالۍ د دایمي حل لارې لارښوونه هم شوی. زه د کډوالو د وزیر په توګه ژمنه کوم چې که په دې پالیسۍ عمل وشي تر 15 کلونو پورې به کورنی بې ځای شوي کډوال پاتې نشي.
په افغانستان کې د مهال شاوخوا شپږ لکه 1.5 لک کورنی بې ځای شوي کډوال موجود دي چې ځینې یې تر سختو شرایطو لاندې شپې ورځې تېروي. د کډوالو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې او نورو مرسته کوونکو ادارو څخه وغوښتل چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بودین دا پالیسي د کډوالۍ د پای ته رسیدو لپاره د حکومت پیاوړې اراده وبلله او ژمنه یې وکړه چې له عملي کېدو سره به یې مرسته کوي.
دا د هغو ژمنو د عملي کېدو یو پیاوړې اشاره ده چې غواړي بې ځای کېدل پای ته ورسوي. د دې پالیسۍ د عملي کېدو چلنجونه دوامدارو ژمنو او سیاسي ارادو ته اړتیا لري. زه یو ځل بیا ژمنه کوم چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو تاسو د اهداف ترلاسه کړئ.
مارک بودین زیاته کړه د دې پالیسۍ په عملي کېدو کې باید د کډوالو نظرونه هم وپوښتل شي او د هغوی د نظریاتو په اساس اقدامات وشي. کورنۍ بې
ځای شوی کډوال دا پالیسی د خپل ستونزو د هواری لپاره ګټوره بولی، خو له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې باید عمل کېدو ته یې هڅه وکړي.
نو مې روګل ده نن هغه کتاب جوړ شوی، خو به دغه کتاب ته جامع واچي وس عملی کی. یو حکومت د ریاست مهاجرین دی، باید دې عملی کی. مونږ ته د سرپناه را کی وروره، مونږ ته د مکتب را کی چې زه داسې بې سواد یم، باید زما اولاد نه وي، باید زما لور داسې نه وي، او مونږ ته د ځای نه را کی، مونږ د دې احتیاجی نه خلاص کی.
نوم عبدالبصیر. خلک د اوبو مشکل لري، خلک د کور د جوړولو مشکل لري، د یو طرف څخه تاوتریخوالی دی، د بل طرف څخه وچکلی ده، بیکاری ده.
په افغانستان کې د کورنۍ کډوالۍ عوامل تر ډیره نا امنی، بیکاری او طبیعي آفتونه دي. د چړونکو په باور تر څو چې د هیواد امنیتي وضع د ډاډ وړ او خلکو ته کاري زمینې برابرې نشي، د کډوالۍ پای ته رسول به له امکان نه لري وي.
د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت لری کړل سوي ملکي مامورین له دې وزارت غواړي چې بیرته دې په دندو وګمارل سي. دوی ادعا کوي چې د قومي تعصب له مخې له وظیفو شړل سوي دي، خو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا ردوي. رحمت الله افغان تفصیل لري.
د کورنیو چارو وزارت په لسګونه ګوښه شوي ملکي مامورین ادعا کوي چې د تعصب له مخې د عامه ساتنې په معینیت کې له دندو ګوښه شوي دي. دوی چې شمېر یې شپېتو کسانو ته رسیږي، د یاد معینیت چارواکي په خپلولي پالنه، فساد، قومي او سمتي تعصبونو تورن کړل. له وظیفو ګوښه شویو مامورینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر ډېره په یو قوم پورې اړه لري او پر ځای یې د عامه ساتنې معین خپلوان مقرر کړي دي. د دوی یو تن عارف تلاش په دې اړه وویل:
د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې او امنیتي تصدۍ معینیت ته د لوی پاسوال جمال عبدالنصیر صدیقي په راتګ سره د دغه ادارې کابو شپېته تنه کارکوونکي چې ډېری یو قوم پورې اړه لري له دندو ګوښه شوي او پر ځای خپلوان مقرر کړي دي. دغه کارکوونکي خپل انفکاک غیر قانوني بولي او وایي داسې حال کې چې بستونه په تشکیل کې شته، پر ځای یې له آزاد رقابت پرته نور کسان په دندو ګمارل شوي دي.
دوی زیاتوي چې خپل غږ تر کورنیو چارو وزیر، ملي شورا، ملي امنیت شورا، د ملي امنیت ریاست پورې رسولی، خو چا غوږ پرې ونه ګراوه. ګوښه شویو مامورینو یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزي، د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له شورا څخه وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته د پام وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معین لوی پاسوال جمال عبدالناصر پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. ښاغلي ناصر وویل چې په دې معینیت کې ملکي مامورین نه، بلکې شپږ څلوېښت ملکي قراردادیان د ضرورت په اساس له دندو ګوښه شوي دي.
دا تنقیس دی تشکیلاتی دی، تنقیس تشکیلاتی سلور شپږ څلوېښت بس تنقیس شوی په تصدی کې. دا قومي مسله نه ده، د دوی نه، د شپږ څلوېښت کسان نه، یو ویشت کسان پښتانه دي، دوه ویشت کسان تاجکان دي، د ترکیب له لحاظ نه یو کسان ازبک دي، یو کسان هزاره دي، او درې کسان د سایرین دي، نورو قومونه دي. دا د ترکیب، دا تشکیل دي تنقیص وایي.
هغه زیاته کړه په قانون کې راغلي هغه څوک چې قراردادیان وي، کله چې په کومه اداره کې تنخیص رامنځته کیږي او یا هغه منحله کیږي، نو په سملاسي خپلې وظیفې له لاسه ورکوي. د کورنیو چارو په وزارت کې د عامه ساتنې معینیت تر ډیره د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو د ساتنې مسولیت په غاړه لري. چارواکي وایي دا چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه په وتلو دي، نو د دې معینیت په تشکیلاتو کې هم کموالی راغلی. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
کله انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوري چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دوه اونیس پروګرامونه په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې ملکي تلفات 30% کم سوي. که څه هم اوس په کندهار کې د وسله والو مخالفانو بریدونه کم سوي، خو لا هم ځکني ماینونه د ملکي خلکو لپاره یو ستر ګواښ دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ملکي خلکو تلفات د 2012 په پرتله 14% لوړ وبلل، خو په کندهار کې بیا دغه کچه د امنیت د ښه کېدو سره کښته شوې ده. په کندهار کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر وایي د امنیت ټینګښت د کلو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو کچه کښته کړې. د دغه ادارې د څېړنې او څار د څانګې مرستیال سید نادرشاه شهیدی وایي په 2012 کال کې په کندهار کې 1415 ملکی وګړو ته مرګ چوب لاوشتي چې د دې جملې څخه 1503 وژل سوي او 1402 ټپیان و. د شهیدی په وینا په 2013 کال کې 278 ملکی وګړي وژل سوي او 1402 ټپیان سوي چې د تیر کال په پرتله 10% کموالی شي.
په 2019 کال کې وژل سوي ملکی تلفات 1503 کسان دي، زموږ د ارقام سره، او 1402 زخمیان لرو چې هغه زموږ سره ثبت او رجستر دي. زیاتره د سړک دغه مینونه دي او مشخص نومز داسې دقیق نسو علی چې کوم طرف دی البته مخالفین به د دولت په ځیر لسو دونوی کې وژل شوي کسان 288 دي او زخمي 402 کسان لرو یا ژوبل شوي دي زخمیان دي البته په دې کې هم زیاتره د سړک د غاړې د مینو د وجه څخه زخمیان شوي دي
د بشر د حقوقو اداره وایي چې لا هم په ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې د سړک د غاړې مینونه د ملکیانو د ژوند لپاره یو ګواښ دی دغه اداره وایي چې ماینونه د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیسو او بهرنیو ځواکونو لپاره ځای پر ځای کیږي خو قربانیان یې ملکیان وي د پنجوایي امنیه کمانډان سمنوال سلطان محمد وایي چې یوازې په پنجوایي ولسوالۍ کې تر څلوېښت زره زیات ماینونه په کرنیزو ځمکو باغونو او لارو کې شخصي وي چې د ټولو دغه ماینونو خونسا کول او شنډول کافي امکانات او وخت ته اړتیا لري
په دغه ساحه کې ماینونه د شپېته زره ډېر ځای پر ځای سوي وو شل زره ماینه اوس موږ ته لاسته راغلي دي موږ راکښلي دي په کاغذانو کې شته په اپراسیون کې شته په مخابره کې شته په اسنادو کې شته د شلو زره ماینو پر شاوخوا موږ راوړي دي د دې هغه مو خونسا کړي دي پټاو کړي مو دي او ماینونه په مځکه کې ډېر پاتې دي اوس وطن د خلکو ډېر همکاري دا ده چې موږ سره کې په باندې سایه تاسو مینو نه دی راشي زموږ سره انجنیر ته مون راسره مینو راکړ
په ورته وخت کې د کندهار د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې د مین پاکي ځنو موسسو دوی ته د ماینونو د پاکولو په برخه کې د همکاري ژمنه ورکړي د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی وایي چې د ولسوالیو سیمه ایز چارواکي باید په دې برخه کې د دوی سره په تماس کې سي ترڅو د منظم پلان په اساس دغه ماینونه په مسلکي ډول پاک سي
د مین پاکي د مؤسساتو د عامک په نامه کومه مؤسسه یا د کوارډینیشن کوم ارګان چې دی هغه هم د مین پاکول د لپاره خپل پلان ترتیبوي موږ ته خبر راکړی دی په هر ولسوالۍ کې چې ماینونه وي په هر ولسوالۍ کې چې مشکلات وي مشت خبر را کی چې هغه په پلان کې ونیسي هغه خپل بودیجه په خپل پیدا کوي او زموږ ځینی خارجي هغه دوستان او هغه ایوادونه چې په دې ارتباط باندې مرسته کوي او غوی هم وعده ورکړي ده ان شاء الله دا مشکل به په ډیر لند وخت کې حل شي
تر دې مخکې د مین پاکي زیاتره موسسو د روسانو په وخت کې د شخصو ماینونو د پاکولو لپاره کار کاوه خو په دې وروستیو لسو کلونو کې په زرګونه نور ماینونه د جګړې د شکیلو غاړو لخوا ځای پر ځای سوي چې پاکول به کلونه کلونه وخت غواړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ درنو ریدونکو په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د روانیونی په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی څو هلته د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي دا به هم ووري چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې دي خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان د بدمنټن لوبغاړو د فجر په څلورشتم دور سیالیو کې د غډون په خاطر تهران ته ولاړل د افغانستان د بدمنټن فدراسیون مشر مسعود اروزو ازادي رډیو ته ویل د سیالي چې د ډیر شو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي ل افغانستان څخه څلور لوبغاړي او یو روزون کې پکې برخه اخلي د سیالي د فبرورۍ په 14 پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د شطرنج لوبې د یک شنبه پر سپیل شوې د افغانستان د شطرنج فدراسیون سرون کې مسؤل عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته ویل د سلې د یو سل او یا لوبغاړو ترمنځ سپیل شوې چې درې غوړه سری به تر انتخاب شي د سلې به و ورځې دوام وکړي د آسیا چیلنج کپ سیالۍ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم داخلي تمريني کمپ پای ته ورسو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به پر روانو 15 ورځو کې قطر ته ولاړ شي څو هلته خپل بهرنی تمريني کمپ هم پیل کړي د آسیا چیلنج کپ سیالۍ تر دوو نورو میاشتو پیلېږي د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه په ویست انډیز بایلوده د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د دوشمې پرز د نړیوالو 500 جام سیالیو په تمریناتي لوبه کې ویست انډیز ته د څلور اتیا کمو منډو هدف ورکړ چې بیرته ل خپل هدف ساتنه ونه کړه خغلی هوتک ویل ویست انډیز سره لوبه تمريني و او د افغانستان د لوبغاړو پر روحي هیڅ راز اغیز نشي کوله تمه د افغان ټیم په 2014 میلادي کال کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه راتلونکي شنبه پرز له بنگلاديش سره په ابو ظبي کې افغان ټیم د رواني اونۍ په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی دی او د 2013 کال سوچي ژمنۍ اولمپیکي لوبې د ناروې په مخکخه دوام لري. په دې سلو کې تر دې دمه ناروې دوه د سرو زرو، یو د نقرې او څلور د برونزو میډالونه ګټلي. هالند په دویم مقام کې د دوو طلا، یوې نقرې او یو برونز سره ولاړ دی. امریکا هم په دوو طلا او دوو برونز سره درېیم مقام خپل کړی دی. روسیې، کاناډا، چک، سویډن په ترتیب سره پاتې کټګوري ګټلي. په دې سلو کې چې د روسیې په قربتو پیل شوي د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو برخه اخیستي او روسیې، امریکا، ناروې څه باندې سلسل لوبغاړي دغو لوبو ته استولي دي. ویل کېږي دا سیالۍ 50 میلیارده ډالر لګښت لري. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د شنبې په ورځ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دې سیالیو کې بشپاړس هیوادونه په څلورو ډلو کې په خپلو کې سیالي وکړي او افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش، استرالیا او نمیبیا هیوادونو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې د 19 کلنو ځوانانو ډله به په دې نړیوالو لوبو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایي دا چې دې لوبډلې اوږدمهاله تمرینونه کړي، د پاکستان 19 کلنو ته یې ماتې ورکړي او په آسیایي لوبو کې هم ښه ځلېدلی، نو دوی یې بریا ته هیله مند دي. په دې سیالیو کې دولت احمدزی د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو روزونکی دی. هغه وایي افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ښه چمتووالی نیولی او له تخنیکي پلوه په نړیوالو معیارونو روزل شوی دی.
څومره تیاری چې موږ کړی دا په درې وړو برخو کې، فیلډینګ کې، بیټنګ کې، بالینګ کې، مطمئنه یو چې موږ هر تیاری به په بین المللي معیار سره برابر ده او انشاءالله دا پیره به موږ په دی ورلد کپ کې یا په دی جام جهانی کې کارکردګي مختلفه او ښه به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ په متحد عربي اماراتو کې ترسره کیږي او د 14 هیوادونو ټیمونه به په څلورو ګروپونو کې خپلو کې سیالۍ وکړي. د دې سیالیو د جدول په اساس افغانستان به د فبروري په 15مه په لومړي ځل له بنګلادیشه، په 12مه نیټه له استرالیا او په 19مه له نیمیبیا هیواد سره لوبه وکړي. افغانستان د 2012 کال په نړیوالو لوبو کې له 14 هیوادونو څخه لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې یو غړي محمد مشتبه چې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته روان و وایي په یادو سیالیو کې د ګډون په هدف یې شپږ میاشتې تمرین کړی دی.
مورال خو ډېر زیات جګ دی ځکه چې موږ تیر شپږ میاشتونه داسې مسابقې هم کړي دي، داسې ټیمونو سره مسابقې کړي دي چې موږ کاملا جام جهانی ته آماده ستو. مورال هم ډېر زیات جګ دی او انشاءالله چې دا ځل جام جهانی به افغانستان ته راځي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم په داسې حال کې نړیوال جام ته لاره پیدا کړه چې د دې وړاندې د افغانستان ټیم په آسیایي لوبو کې پاکستان ته د 215 منډو په تفاوت سره سخته ماته ورکړه. د افغانستان ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون په خاطر په سریلانکا کې په امادګۍ بوخت دی. آسیایي جام سیالۍ په بنګلادیش کې جوړیږي او هغه ټیمونه پکې ګډون کوي چې د کرکټ نړیوالې شورا غړیتوب ولري. د افغانستان ملي ټیم په دې سیالیو کې له پاکستان، هندوستان، بنګلادیش او سریلانکا سره لوبې کوي.
و امر دل چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم د رواني اونۍ په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی دی. تمه ده د افغانستان ټیم خپل لومړی لوبه له بنګلاديش سره د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان په وخت پر 10 بجو وکړي. اوس به هم راشو د انجونو فوټسال لوبه ته. د کابل ښار د انجونو د فوټسال ټیمونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د اولمپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې یو لړ سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د انجونو د فوټسال سیالي پیلېږي. په دې سیالیو کې 12 ټیمونه سره لوبیږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوی دي او هدف یې د فوټسال لیگ سیالیو لپاره د ښو لوبغاړو پیدا کول دي. نجیبې زمان د دغو سیالیو له بهیر څخه دغه راپور برابر کړی چې په ګډه اورو.
د انجونو ترمنز له دې مخکې که څه هم د فوټبال سیالۍ ترسره کېدلې، خو دا لومړی ځل دی چې د انجونو د فوټسال سالون دننه لوبې پیل شوې دي. د رواني اونۍ په دوشنبه ورځ سولې، افغان او امید ټیمونو خپل سیالان مات کړل. سولې په 3-0 پایله سره اتحاد ټیم مات کړ. افغان 5-1 استقلال له مات سره مخ کړ او اتحاد بیا هم له امید څخه په 5 ګولونو ماته ومنله. په بل لوبه کې بیا افغان 1-1 په وړاندې پایله سره سنگر ټیم ناهیلي کړ. د کابل د انجونو د فوټسال سیالۍ درې ورځې په اونۍ کې ترسره کیږي او اته ټیمونه به هره ورځ سره لوبه کوي. ځینې لوبغاړي د ورته سیالیو ترسره کېدل د نجونو ترمنځ د فوټسال لوبې د پرمختګ لامل بولي. د افغان کلب یوه لوبغاړي سمیرا وایي باید ورته سیالۍ نورې هم ترسره سي څو نجونې وکولی سي خپلې وړتیاوې وښيي.
فدراسیون نه صرف همدا غوښتنه ده چې داسې نور ټورنمنټونه دایر کړي چې هغه جنکۍ چې مثلا استعداد لري او فوټبال پوهېږي ښه استعدادونه لري هغوی دپاره بهترین لاره ده چې ټیم ملي ته راشي. تنها د افغانستان سطح کې نه بلکې پوره آسیا سطح کې جهان سطح کې هغوی خپل د ملک نوم روښانه کړي او ټیم ملي ته راشي.
اخوا د نجونو د فوټسال لوبو مسؤول فانوس وایي لومړی ځل دی چې دا سیالۍ پیل شوي او راتلونکي کې به هم دوام وکړي.
زما په اند دغه دوه مسابقات او همچون نورې مسابقات ډېر زیات مؤثر دي. د افغان نجونو د فوټبال سطح ډېره زیاته کولی شي چې مثلا په نورو ملک ته روښي چې مونږ په افغانستان په دې شرایط کې بیا هم کولی شو ټیم ولرو او دوی روحیې ته ډېر زیات طاقت ورکوي چې دا فوټسال بخش کې مونږ اولین بار داسې دا مسابقات برگزار کړي دي او ډېر زیات خوشحاله دي چې ټول دولس کلبونه رجستر دي او انشاءالله چې له دې نه زیاتر ټیمونه ولرو.
په دې سیالیو کې دولسو ټیمونو برخه اخیستې چې په اونۍ کې درې ورځې لوبې ترسره کوي. که څه هم په افغانستان کې بېلابېلې ورزشي لوبې فعالې دي خو د ښځو په برخه کې کوم د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. کارپوهان وایي کورني محدودیتونه د دې لامل سوي چې ان حکومت هم د نجونو لوبو ته ښه پاملرنه ونه کړي.
و موریدل چې د نجونو د فوټسال ټیمونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره سیالي پیل شوې دي. په همدې سره د لوبل میدان اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. هیڅ شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدر منه دوستانو ستړي مشي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او ناروغ ته نه پاملرنه سکتې مغزي څومره خطرناکه کولی شي.
دومره بې حوصله مریضان دي خپل هم خبرې نه کوي، هغوی خپله ګوشهګیر دي، د خپلو خبرو هغوی حوصله نه لري. اته دو ته به دا خود الله تعالی نه دي پکار چې په دې کور کې دا جنجال روان دی، دوباره به دی بلې حملې ته آماده کی.
نن له دې موضوع سره تمسی ټوټام چمت شوي لما فرشتي مرسل سر وسی. درنوردونکو، ډاکټران وایي چې مغزي سکته یو جدي ناروغي ده. لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، د سګرټو څکول، رواني تشویشونه او ځینې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. کوم کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر حساس وي. له دې ناروغۍ نه وروسته ناروغ د کورنۍ خاصې پاملرنې ته ضرورت لري. په پیل کې عقلي او عصبي ډاکټر فرید احمد ستانکزی د مغزي سکتې په اړه وایي چې اکثره کسان بیا له ناروغ نه د هغه د ناروغۍ په اړه ځینې خبرې پټوي چې دا سم کار نه دی. ناروغ ته باید هر څه روښانه وي. هغه د دې کار ګټې وایي.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې اوسي دا ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه. ممکن دغه حادثه دوم، دریم، څلورم، پنځم وارې ممکن تکرار سي، یا ممکن یو وارې مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. څومره چې مریض ته سپینې خبرې وسي، یعنی ورته ویل سي چې ته له دغه عوامل نه حادثه د سکته د مغزي تاته منځ ته راغلې، بنا دغه عوامل ته باید کنټرول کړي. کولنه کې استو نیم خبرې مریض ته کوو، نیم پریدو نه. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه واقعب د استرس، تشویش او جگرخونی دغه سبب د جی تک د فشار د عصبی کیږي. فشار د وینې د مریض جیږي. جیک فشار له وجې نه ممکن مریض دفتن آنن عمل ته، فرض مثال پیغام ورته راځي چې ورور دې مړ شوی ده، پیغام راځي چې تر دې مړ شوی، آنن دا مریض ځکه ورته آماده ده، سن جیک ده، وزن ډیر ده. کله چې دغه پیغام ور ورسېده مریض دفتن احتمال لري سکته د مغزي منځ ته راځي. دغه حادثات کې مونږ کولای شو په ډیر آرامه، په ډیر کراره، په تدریجي شکل کولای شو مریضان ته ورته وایو چې فرض مثال زوی دې مریض ده، فرض مثال راجس لارسو پختنی ته په قرار 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 وضعیت عمومی د مریض ته ګورو چې آیا دغه خبر اخستلی سي تحمل کولای سي کنه کچیر تحمل کولای سي په یو ری ورته وای کني سي کولای په قرار قرار دغه موضوع ته یادوري وکي او کچیر په هغه حالاتو کې په یو چې دا مریض ډیر حساس ده او په آنی اندک خبر باندې د کیدای سي دل لاس ورکو بنه خبر باید په قرار او په آرام په بل وخت کې ورته کو
د کورنۍ چاپیریال خوښ ساتل ټولو ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي. کچېرې د دا ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه یې نشي زغملی، خو که دوی له ټولو ستونزو نه لرې وساتل شي د روغېدو امکان ډیر وي.
فامیل که هم بازه خلق دشته دی چه پل مریض تا توجه نکهی هغه مریض چه سکته مغزی کلی ده و تدایی شو ده بیا کور تا چه رازی مرتا ضرورت دشته چه هغه وقت پا وقت فامیل دی هغه رمخواری وکی و فیزیوتراپی ورتا ورکی هغه کسان چه مراقبت شو ده دوباره حالت اعاده کیگی اما سوک چه توجه نکه فامیل ورتا هغه خو مریض ده مریض توقعات زیاد لری توقعات زیاد ده چه باید فامیل ور سرخه چلند نکی آغا هم خپل زن تا توجه نکه ولی هم فامیلیم توجه نکه اگر حالت دیر زر خراب شد به دقیقه حالت که علاوه دیر چه فامیل یا نور پیوازان ورده رسیدگی که خپل شخص هم رول لری چه خپل شخص هم باید زنت توجه که یا کم شیان چه ورده در داکتر در طرف توسیه شویده اگر اجرا که
در روانی اعصاب و ناروغی متخصص دکتر هدایت الله دانشوایی کله چې ناروغ له روغتون نه کورته بیول کیږي اصلي درملنه حالت ناروغ سره په خچلند او غته په ډیره پاملرنه کیږي.
اول چې کله کوته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اسن شو کیږي د ست چې کله دوی کوته غاسي داخله اکثرا د خپل فزیکی مایوبت له وجنه نا امید اینو غته خبره او عمده مسئله چه کومه ده؟ اغا ده بیا غوانه مسئله ده ده بیمار دوباره قدرت ورکول دی بیمار چنگه لده ناومیده نویستل دی ده ده کورنه اساسی دنده ده ده لپاره همیشه باید ده داکتر سره پا مشوره وی ده تداوی لپاره چه کومه دواده ده استیمالی گی یو بلا مهم خبر داره چه ده دوباره حمله نه باید پا دی مریضانو که مخنیوه وشی یو خو دیو که اکثرا دا خلق ناومیده وی زکر چه کار درلوده وظیفه درلوده نن دای پا کور که ولی دلائده دی سر بردیر پا ورین تندی بانده کم عواطف چی دی آغو تا وقتل شی یو د دل لپاره زمینه دی مصروفیت برابر سی دی باید لخپل ځای پورته کړی شي دی باید وګرځي داسې احساس وکړي چې یاره څوک شته چې اوس هم واپسې دي کچیر د دل ډیر ډیپریشن حالت نه وځي د دې تر کومه بیا غوونه چې دا به لږ زړه تیزي کچیر ته دی پاسې دی نشي نو تاسو ورسره کینئ د سره خبرې وکړئ د سره تلویزیون وګورئ د سره شطرنج وکړئ د سره لوبې وکړئ.
کله چې یو څوک مغزي سکته کوي هغه ته ځینې نورې ناروغۍ هم له همدې امله پیدا کیږي. ډاکټر دانش وایي چې کورنۍ دې د ناروغ هر نوې پیدا شوې ناروغي له ډاکټر سره شریکه کړي.
سکتې مغزي تیره کړي دي او کې ځینې نور مشکلات وي، مثلا د لیدلو مشکلات وي دي او کې فرض مثال بعضې داسې کسان دي دي مریضانو کې چې دوی نشي کولای خپل په حساب ډکې متیازې تشې متیازې دوی دا نشي کنټرول کولای د ځینې عصبي مشکلاتو له وجې نه چې کوم دوی ته پیدا شوي هېڅکله دا خبرې پټې پاتې نشي ځکه دا ډېره خطرناکه به وروسته تمامېږي. اکثرا دومره بې حوصله مریضان دي خپل هم خبرې نه کوي، هغوی خپله ګوشه گیر دي د خپلو خبرو هغوی حوصله نه لري. نو بیا دا خو څه کوي چې نور کسان د دل مخې نه فرض مثال جنګ وکړي یا جنجال وکړي یا دوی ته مخکې له مخکې نه یو ناامیدي موجوده وي، نو په دې وجه د دې مریضانو له مخې ډیر مهر ډیر مینه ډیر محبت کول پکار دي. حتی دو ته به دا خود الله تعالی نه دي پکار چې په دې کور کې دا جنجال روان ده.
د کابل سنکه امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته یې کړې وه. هغه د کورنۍ په ډېره پاملرنه بیرته داسې روغ شو لکه له حملې نه چې مخکې وو.
دا روی تشویشات درلود، بیا دا مریض شو، هغې ته ویویل پاکستان ته، بیا پاکستان هم تداوی نه شو، بیرته راوړ کابل ته.
سکته یې چې وکړه وضعیت یې څه رقم وو؟
ډېر خراب وو، بیخي په حالت کوما وو، په همدغه کیور شفاخانه کې پراته وو، هلته بستري وو. بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ زره وکړله او روی حالت یې په خپله فامیل تاثیر روکل چې بیرته ښه شو.
دلته تداوی نه کېدله؟
دلته هم تداوی ښه وو خو ښه نه شو. په اندیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې موثر تمام شو، اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده، هغه تشویش روحي اوس نه کوي، اوس ښه دی.
درنو اوردونکو اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوې چې کله کوم ځای ته ځي د اغوستلو لپاره طلبي کالي راوړي، بیا یې سوځوي او بیا هم اورنه ورکوي.
سه
خزره تا خوارو رس کورانی کی بیاری چی شکری
او سره بس بایک می موټر کی پریخو
چ بایک پری چ په بایک چی شو
وا خوری شای خودی رو پکې په نور شپه سی بالا د ګل مکی کمیس پکې و
نو د ګل مکی کمیس تا په بایک تا کو
وا خوری بیګا می واده کی نو اغوستای
اپ واده کی چ کمیس اغوستی وو اغه د ګل مکی تا اغوستی وو لستوری دم داسه زړی دل مالک په شکه چ په بوجی کې شو وا
خاندې
ډیره خبره درته وکړه نه مې ویل درته چې مه کوه
اوسړی اوڅ وکړه
ما اوڅ وکې پیسې دې چې ټولې کړې دي او ځان درې کالی پی وانه خسته اوس هماغه لاړه شو ګمه کې ته کمیس پیواله
څوک چې د بل کالی راوړي او هغه واده کې هغه دې دغه بیا آل
او خورې څو واره مې ورته وی چې دغه کار مه کوه دغه کار مه کوه ولې د خلکو کالی خپل چې زاړه مې خوای غونده زاړه خو نه دي وای دا خو یو جوړ دی یو جوړ څنګه واغوندم لاړه یو جوړ دی هغې نه راوړه
وای دا خو په نورو ودو کې خلکو لیدلي دي په دغه نور راوړي
ته څومره یو ګلمکۍ څونه ده ګلمکۍ غونې وي نه تا غونې څلور جوړېږي
زما بیا تاریانو په واده کې مې همداسې ورته کتله چې دې څنګه خیاته دغه کالي وروړي دي هغه سره قبر جوړ کړی دي زه څه خبره وم چې د ګلمکۍ کمیس یې په خاډه کې دی
او خوره چې تر دا خبره وکړې زم دې مغې نه کمیس راړم هغه خبره مانه نه غواړي ځکه ما کالي هغه په غاړه کې نه راځي
څوک چې طلبي کالي اخلي دغه بیا آلي
او سړی دا ورخ مې دا بد کړی دی د ګلمکۍ د کمیسې یوه چاره وکړه بیا داسې نه کوم
چې بیا دې د خولې نه وانورم چې د پلانې نه کالي راوړم پلانې نه کالي راوړم بس
دا ورې د ګلمکۍ د کمیسې تاوان ورکړه بیا یې نه راوړم توبه مې ده
خورې د تا مخکې واده وکړه دا کار بم زه وکړم خو چې بیا دې پاره دا خبره ونه کړي
ولې ځای واغونده نه د بل